بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حامد سیم افسره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1403 هجري لمریز کال د غوایی اسور د میاشتې پنځمه نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د شوال د میاشتې له 15 او د 2023 میلادي کال د اپریل له 23 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران د اسلامي جمهوریت له سمندري قدرته د نړۍ د خپلواکه هیوادونو په استفادې باندې د لویدیځي هیوادونو د سختې کرکې، غصې او اندېښنې په باب ده. بیا هم د ویاړمنو میرمنو نومي لړۍ ورپسې برخه دراورو او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د ښایست ګلونو د ښایست ګلونه نومي لړۍ نننۍ برخه هم اورېدلی شي چې زموږ د یو ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسېږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډېره مننه کوو. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرې. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمه خبرونو سره ټکی پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفر د رامنځته کولو لپاره د دښمنانو سپیرې دسیسې شنډوي. واشي سیونیست رژیم ته پیاوړی او قدرتمند ځواب ورکول د اسلامي نړۍ لپاره یو ویاړ دی. ماسکو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمایندګۍ د څوکۍ طالبانو ته د سپارلو ملاتړ کوي او ملګرو ملتو په غزه تړانګې کې د ډلیزو قبرونو د کشفیدا په باب د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان دمې وروسته پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفر د تفرقې رامنځته کولو لپاره د دښمن ټوله نقشې شنډوي. د ایران د اسلامي شورا د عمراني چارو د کمیشن یو مسؤول وویل دښمنان په تیره بیا واشي سیونیست رژیم د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د بحران په رامنځته کولو سره تل په سیمه کې د ناکاره او ناندریو د جوړولو هڅه کوي او پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفر د درز او تفرقې د رامنځته کولو لپاره د دښمن سپیره نقشه شنډولی شي. عادل نجف زاده ایرنا خبری ایجان سره په خبرو کې پاکستان ته د ابراهیم رئیسی د سفر په باب وویل د دیارلسم حکومت د ښه ګاونډیتوب د ډیپلوماسي په ښه ډول او په غوره انداز سره تعقیبیږي او پاکستان ته د ولسمشر سفر په همدې چوکاټ کې ارزول کېدای شي. هغه وویل پاکستان ته د سفر د دغه سفر د سیمې په ساویا د تلپاتې امنیت په لوړتیا کې ډېرې اغیزې درلودلی شي او په دې لړ کې به ښه پرمختګونه ترلاسه شي. هغه وویل دښمنان په تیره بیا جنایتکار سیونیست رژیم د ترهګرو په ملاتړ او د ترنګلتیا او بحرانونو په رامنځته کولو سره تل د سیمې د ناکرارولو لپاره هڅه کوي او پاکستان ته د آیت الله ابراهیم رئیسی سفر د درز او تفرقې د رامنځته کولو لپاره د دښمنانو دغه شان سپیرې نقشې شنډولی شي او د ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې د کراري فضا په رامنځته کېدا سره په مختلفو حوزو کې د اقتصادي مبادلاتو د پراختیا او په دغې سیمې کې د پولیزو بازار چود رامنځته کولو د زمینو جوړول په پولې کې د میشتو خلکو لپاره ځانګړي تجارتي روڼتیاوې رابرسېره کولی شي او دغه راس به سیمه هم اقتصادي پرمختګ ولري او هم به د سیمه امنیت او آرامښت ولري. د ایران لخوا د سیونیست رژیم سزا کولو او رټلو د اسلامي نړۍ عزت او عظمت زیات کړ. د پاکستان د سند صوبې اعلی وزیر او ګورنر د سیونیست رژیم په سزا کولو او رټلو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت قدرتمند ځواب د اسلامي نړۍ د عزت او عظمت د لوړاوي او خوشحالۍ سبب بللی او ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د نړۍ د درستو مسلمانانو لپاره یو ویاړ دی. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د سفر په دوهم ورځ پرون سهار وختي لاهور ته او بیا ناوخته د پاکستان بندري ښار او د اقتصاد زړه او د سند صوبې مرکز کراچۍ ته لاړ. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه او گورنر محمد کامران تسوری د کراچۍ په هوایي ډګر کې د اسلام ایران د ولسمشر په هرکلی سره له هغه سره لیده کته وکړل. د اسلام ایران ولسمشر په دغې کتنه کې د دې خبرې په کولو سره چې له ګاونډیانو او مسلمانو هیوادونو په تیره بیا خپل ورور او دوست هیواد پاکستان سره د ملګرتیا پراختیا د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاسي لومړیتوب دی. په مختلفو اقتصادي، تجارتي او د انرژي په حوزو کې د پاکستان له چارواکو سره خپلو خبرو اترو ته په اشاره سره وویل هیلمن یو په دغه سفر کې شوې موافقې د دواړو لورو د مسؤولو چارواکو په تعقیبونې سره زر تر زره اجرایی او عملیاتي شي. د سنسوبی اعلی وزیر او گورنر هم په دغې کتنې کې پاکستان ته د اسلامي ایران د ولسمشر د سفر د یو مقصد په توګه د کراچۍ په ټاکلو د خوښۍ په ښودلو سره د دواړو هیوادونو اړیکې له ډیپلوماټیکو اړیکو څخه ور اخوا او پر کلتوري، دینی او تاریخي مشترکاتو او د زړه په صمیمیت تکیه کوونکي وبلل او دغه راز یې وویل. له ایران سره به د ملګرتیا د اقتصادي ملګرتیا او د تجارتي مبادلاتو په پراختیا کې خپلې ټولې هڅې وکاروي. دوی هم دا راز د سیونیست رژیم د رټلو او سزا کولو لپاره د اسلامي ایران قدرتمند ځواب د اسلامي نړۍ د خوښۍ او د عزت او عظمت د لوړتیا سبب وبل او دغه راز یې وویل. دغه اقدام د نړۍ د درستو مسلمانانو لپاره یو ویاړ دی. همدارس د سند صوبې گورنر د اسلامي ایران ولسمشر ته د کراچۍ پوهنتون افتخاري ډیګري هم ډالۍ کړه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر پرون سهار پاکستان ته د خپل سفر په دوهمې ورځې په لاهور کې د پنجاب اعلی وزیر میرمن مریم نواز او د دغې صوبې گورنر بلیغ الرحمن سره هم لیده کته وکړل او د دې خبرې په کولو سره چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې تل مخ په وده او لوړتیا دي وویل. د دواړو اړخیزو اړیکو د پراختیا په لاره کې هیڅ ډول خنډ نشته. د اسلام ایران ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې لاهور ته د هغه او سره د پلاوي د سفر یوه مخه د اقبال لاهوري او مغه علامه اقبال ته د احترام په سترګه کتل او د دواړو هیوادونو د کلتوري اړیکو پیاوړتیا ده وویل. لاهور د پاکستاني کلتوري سیمبل حسابي د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز او گورنر بلیغ الرحمن هم پنجاب صوبې ته د اسلام ایران د ولسمشر او ورسره د پلاوي سفر او د خدای بخلي علامه اقبال په مزار او د غراز جی سی لاهور په هنتون کې د دوی شتون په قدرونې سره وویل. د ایران او پاکستان د اړیکو د لا پراختیا او ژورتیا لپاره به خپلې ټولې هڅې وکاروي. په دغې کتنې کې دواړو لورو په پاکستان کې فارسي ژبې ته توجه او ګډې کلتوري مخینې ته په پام سره په پاکستان کې د فارسي ژبې د زده کړې د پراختیا لپاره سره موافقه وکړه او د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې زمینه کې د ملګرتیا لپاره د تهران د چمتووالي په ښودلو سره د ایران د کلتور او اسلامي ارشاد وزیر ته ماموریت ورکړ. د دې موضوع د زمینو او مقدماتو د تمهید لپاره دی د پاکستان له اړوند مسؤلانو سره لازمې ملګرتیاوې ترسره کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز وویل. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لخوا د سیونیستي رژیم په پوځي مرکزونو او حساسو تاسیساتو باندې د کوټلو ګزارونو او غچ اخیستونکو اقداماتو څخه وروسته د لویدیځي آسیا سیمې شرایط بدل شوي دي. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د پوځ لوی درستیز سردار محمد باقری د ملي دفاع د لوړ پوهنتون د طرحې د مخکتنې په دستورو کې چې د سیاسي او پوځي لوړپوړو چارواکو په شتون سره ترسره شوي په دې خبرې په ټینګار سره چې د سیمې په اوسنیو حساسو شرایطو کې د ملي دفاع لوړ پوهنتون باید د هیواد او سیمې راتلونکي شرایط وارزوي وویل. په واده صادق نومي رټونکو عملیاتو کې په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې د سیونیستي رژیم جنایتونو ته په پیاوړي ځواب ورکړل شوی چې تل به یادوي او کچیرې بیا داسې کومه تېروتنه وکړه نو له دې به لا کلک او پیاوړی ځواب وویني. د افغانستان د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د دغه وزارت سرپرست په اروپا کې له میشتو افغان علمي او فرهنګي شخصیتونو سره په کتنه کې ویلي دي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او له شته فرصتونو څخه باید د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي پرون د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې ویلي دي ماسکو دغه حکومت په ملګرو ملتو کې د افغانستان د نمایندګۍ د څوکۍ د ورکولو غوښتنه کوي. ارنا خبری اجانس راپور ورکړ د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیاو او اړیکو په پراختیا په ټینګار سره وویل د طالبانو له سرپرست حکومت سره به د روسیې مثبتې اړیکې دوام ومومي او د روسیې پانګوال هم په افغانستان کې له پانګونې سره دلچسپي لري. د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم په دغې کتنې کې د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې د ماسکو د دریځ په قدرونې سره وویل د ماسکو او کابل مشترکې هڅې په سیمې کې د ګواښونو مخنیوی کولی شي. او ملګرو ملتو د سیونیست رژیم د پوځیانو په شاتګ پسې د غزې تړانګې په جنوب کې د خان یونس ښار په طبي کمپلیکس کې د کشف شویو ډلیزو قبرونو په باب د بشپړ خپلواک او موثقو څیړنو غوښتنه وکړه. په غزې کې د فلسطین د نجات او مرستندوی ډلې د تېرې دوشنبې په ورځې ویلي وو چې له ډلیز قبر څخه یې د هغو 500 شهیدانو مړي راویستلي چې د سیونیست وحشي رژیم پوځیانو په خان یونس کې په ناصر طبي کیمپ کې په یو ځای دفن کړی وو. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو سم د ایران له سمندري قدرت د نړۍ د خپلواک هیوادونو په استفاده د لویدیزی هیوادونو د اندېښنې په اړه تبصره دراوړو. یو هغه ټکی چې په تیرو میاشتو کې یو د سیمیزو تاوتریخوالو د زیاتېدا په اوج کې له ټولو زیات ښکاره شوی دی په نړۍ کې په یو ستر قدرت د ایران د اسلامي جمهوریت بدلېدا ده. یوه داسې چاره چې د لویدیځ سلطغواړو هیوادونو نه ده خوښه او د دوی په پوټه د ایشیا افریقا او لاتینی امریکا خپلواکه هیوادونه به ورڅخه ډیره ګټه پورته کړي. لویدیځي آسیا سیمه په تیرو میاشتو کې له ډیرو زیاتو تاوتریخوالو سر ټکوي. په دې لړ کې د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس په وسیله د طوفان الاقصی ناڅاپي عملیاتو له بریالۍ اجرا وروسته د غزې ترانګې په ضد د قدس د نیواګر وحشي رژیم لخوا د یوه لوی او ویجاړونکي جنگ د پیلېدا شاهدان یو. داسې جنگ چې څه د پاسه شپږ میاشتې تیریږي او تر دې دمه څه د پاسه 100,000 فلسطینیانو د شهادت او ټپي کېدا سبب شوی دی او دغه ویجاړونکی جنگ او تیری هم هغه راز دوام لري. د دغه جنگ په چوکاټ کې د سیمې په ساویا په مقاومتي جبهه کې حاضر مختلف لوبغاړو په غږمله ډول د اسرائیلو د نیواګر رژیم په ضد یو اوږد او ستومانه کوونکی او ستړی کوونکی عملیات ترسره کړي دي او هڅه کړي ده چې د ایران او د اسرائیلي نیواګرو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدا شاهدان یو. سیونستانو په پیل کې په دمشق کې د ایران د سفارت په کونسولي برخه د یوې ترهګرې حمله په چوکاټ کې یرغل کړي چې د ایران د یو شمیر پوځي قوماندانانو او سلاکرانو چې په دغه هیواد کې د سوریې د حکومت په رسمي بلنې سره دیره شوي وو شهیدان شوي دي. د دغه اقدام په ځواب کې ایران هم په ډاګ اعلان وکړ چې د اسرائیلو په ضد به رټونکي او سزا کوونکي عملیات ترسره کړي. داسې عملیات چې ایران په تیرو شپو ورځو کې د وعده صادق په نامې سره ترسره کړي او د هغه په چوکاټ کې د نیواکي ټاټوبو په لور په سلګونو توغندي او ډرونز توغولي دي. ډیری شنان دي او تحلیلګران دغه عملیات د نړۍ تر ټولو لوی ډرونز عملیات نوموي. داسې عملیات چې د اسرائیلو نیواګر او تیریګر رژیم ته یې سټراتیژیک تاوانونه اړولي دي. له دې ټولو سره یو هغه ټکی چې په تیرو میاشتو کې او د سیمیزو تاوتریخوالو د زیاتېدا په اوج کې له ټولو زیات ښکاره شوی دی، په نړۍ کې د یوه لوی سمندري قدرت باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د بدلېدا اوازه ده. یوه داسې موضوع چې د امریکا او سیونیست رژیم او د دوو درو استعماري مخینه لرونکو هیوادونو لپاره یې جدي اندېښنې راولاړې کړې دي. په دې لړ کې ډیری شناندي دې ټکي ته اشاره کوي چې ایران په تیرو کلونو کې توانېدلی دی پر هرمز سټراتیژیک تنګي باندې تر پام وړ پورې کنټرول ولرل شي. یو داسې تنګی چې له پلوه د نړۍ یوه تر ټولو مهمه اوبلاره او تنګی دی او د نړۍ د انرژي څخه د پاسه 60% برخه لدغه تنګي تیریږي. په عین حال کې په سیمه کې د وروستیو میاشتو د بدلونونو په اوج کې د ایران یو نږدې متحد یعنی د یمن انصار الله غورځنګ هم له خپلې خوا د باب المندب د امنیتي معادلاتو په کنټرولولو کې تر پام وړ وړتیاوې ښودلې دي. یو داسې تنګی چې هغه هم په تیره بیا د اسرائیلي نیواګرانو او لویدیځي اروپایي قدرتونو لپاره یو سټراتیژیک تنګی دی او د رسمي احصایو په اساس د نړۍ د کنټینری تجارت څخه د پاسه 12% ټریفیک له همدغې لارې تیریږي. اوس د دغه او سټراتیژیکو تنګیو او اوبلارو په څارنې باندې د ایران او د هغه د متحدانو توانمنیو د امریکا په چورلیتوب سره په لویدیځي سلطا غواړي جبهې کې دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې تهران عملا د سیمې او نړۍ په سویه د پام وړ او اغېز شیندونکو کارډونو د ترلاسه کولو په حال کې دی چې دغه کارډونه د لویدیځي سلطه غواړو بهیرونو لپاره جدي تاوانونه لرونکي کیدلی شي او له بل پلوه د ایشیایي افریقایي او لاتینی امریکا د هیوادونو په شان د نړۍ د جنوبي هیوادونو غیر استعماري هیوادونو لپاره یو لوی امتیاز دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
وی آر منی
مهرمانی
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو او سمزه فاطمی لخبل محترمم کار
شمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د ایرانی میرمنې اونیس پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
مهربانو او ګرانو اردوونکو، هر ورځ چې تیریږي د ایران پر ضد دښمنانو له نویو بایکاټونو سره مخامخ کیږو. په دوی کې ځینې بایکاټونه په علمي او اقتصادي ډګرونو کې د دباو دراوړل لپاره محصلین او پوهنتونوال له دغو ډګرونو شاته کیده او د امریکا او د اروپا علمي پوټینشل ته پناه وړلو ته ترغیبوي او هڅوي. خو له دغو ټولو مسایلو سره سره اوس هم داسې کسان شته چې په خپل اخلاص سره د خپل وطن خدمت کوي او خپله ځاني مالی او علمی پانګه په دې لاره کې په سخاوت سره خرچوي چې خپل هیواد سر لوړی کړي. د ایرانی میرمنو یعنی ویاړمنې میرمنې په دغه پروګرام کې د هیواد د سترې ډاکټرې میرمن تناز بهري په اړه در سره خبرې کوو. لا موږ سره ملګرتیا وکړئ. میرمن تناز بهري په 1408 هجری لمریز کال یعنی په 1902 میلادي کال کې د ایران په پلازمېنه تهران کې زیږیدلې ده. کابلس یا یولس کلن و چې لخپلې کورنۍ سره هالینډ ته ولاړه. هغه د هالینډ هیواد د روټریم اخار ته نږدې په یو خارجي کې لویا شوا او په روټاډم خار کې په خپل دلچسپي وړ پوهنتون کې د طب په څانګه کې زده کړه وکړه او د عمومي طب لا بشپړولو وروسته یې د وینې او د وینې د سرطان د فوق تخصص برخه انتخاب کړه او په دیار د سبا څلور نویم هجری لمریز کال یعنی په 2015 میلادي کال کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د ایران دغه ډاکټرې ته ورسته په اراسموس روختون کې د کار کولو وړاندیز وشو. د ایران تجربه کارې ډاکټرې تناز بحری لا یو کال څو میاشتې ورسته د آلین د ریټرډم د ارسموس پوهنتون د هیماټولوژي یعنی د وینې د کلینیک مشري او کابو 10,000 یورو تنخواه او معاش پرېښوده او د خپلو تحصیلی مدرکونو لا بشپړی دا سمناسی ورستا ایران ته رسنه شو. د ایران دغه میرمن لپاره دغه خبره اهمیت درلود چې په خپل هیواد کې خدمت وکړي او دغه نوم د ایران په څنګ کې ولوستل شي. هغه په دې حق لوي باید خپل هیواد ته خپل قرض ادا کړو. هغه وایي چې په هالند کې زما له هرې میاشتې 10,000 یورو معاش او تنخواه څخه 45% مالیات اخیستل کیدل او دغه مالیاتو زیاته برخه هم د اسرائیلو په شان ترهګرو ته ورکول کیدله. د مظلومو ماشومانو د وژل لپاره دغه مالیات کاریدل. زه نشم کولی دغه خبره قبول کړم او باید هیواد ته ورستانه شم او باید لا وطن سره خپل فرض ادا کړم.
که څه هم د ایران دغه ډاکټر تناز بحری په یو ایرانی او مسلمان کورنۍ کې زیږیدلې ده، خو په یو غیر اسلامي هیواد کې د هغې شتون سبب شوی و چې د اسلام په اکله زیات اطلاعات او معلومات ونه لري، تر دې چې د هغې د یوه معلم خبرې او اسلام دین ته د هغه بې احترامۍ میرمن تناز بحری دې ته مجبوروي چې حقیقت ورته راښکاره شي. هغه وایي پاک خدای جل شانهو د نړۍ په هر ځای کې انسانان هدایتوي او هغوی ته چانس او فرصت ور په برخه کوي چې سمه لاره انتخاب کاندي. د ایران دغه میرمنه تناز بحری زیاتوي، زما لپاره هم د بلوغت په وخت کې زما په ذهن کې یو شمیر پوښتنې رامنځته شوې چې د ژوند کولو هدف څه دی او اصلا ولې باید ژوند وکړو. دغه پوښتنې له هغو پیښو سره یو ځای چې رامنځته کیدلې سبب شوې چې زه ډیر د اسلام دین په لور ګروهنه پیدا کړم. هغه وایي د بیلګې په توګه یوه ورځ زموږ مشر په دنیا کې د نورو دینونو په اکله خبرې وکړې او کله چې زموږ د اسلام او د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نوبت را ورسید، نو په بې احترامۍ او مسخره کولو سره یې داسې خبرې وکړې چې زه واقعا حیران شوم او ډیره خپه شوم چې ولې په دومره اندازه د مسلمانانو او د دوی د پیغمبر بې احترامۍ کیږي. خود څرنګه چې معلومات مو نه درلودل مجبور شوم په کلاس او ټولګي کې چوپتیا غوره کړم، خو دغه پیښه سبب شو چې زه تحقیق شروع کړم او ډیر زیات اسلام دین ته نږدې شم. هر څومره چې پاک خدای ته نږدې کېدلم ډیر آرامښت مو احساسوه او خدای تعالی جل اعلی شانه و هم ډیر مرسته را سره کوله. د ژوند په ټولو چارو کې هغه وخت چې انسان د خدای وجود او د هغه مینه احساسوي، نو نشي کولای له خدای پرته ژوند وکړي او هم نشي کولای د خدای پاک جل اعلی شانه و له وجود څخه انکار وکړي.
ای زنو د ایران ډاکټر تناز بحری په ایمان سره چې په یقین بدل شي و ایران ته لارستنی دا ورسته لوي جهادي ډلې سره یوځای شو او د ناروغانو د درملنې لپاره د ایران زابل ښار ته ورغله. هغه په خپل انستګرام انټرنیټ باندې کې ولیکل هو طبيب. دا کال زمون قسمت دا و چې کوچنی اختر په دیار رستم یعنی د زابل په تاریخي ښار او داغه په کوچی سیمو او کلیو کې جشن منځو. د دغې سیمې د بېساري صمیمي او د میلمه پالو خلکو په څنګ کې داسې انسانان چې په بېوزله سیمو کې ژوند کوي او په عین حال کې ډېر صبر کوونکي دي او زړونه یې ډېر ستر او مهربان دي. دا لا جهادي ډلو سره زما لومړنۍ تجربه وه. که څه هم زه د تهران په شریعتي پوهنتون کې د ایران لا بېلابېلو سیمو ناروغان لرم او دا پخپله ما کې د خاص رضایتمندۍ حس رامنځته کوي، خو د ولس د ژوند کولو په سیمو او کورنو کې د همدغو خلکو لیدل یوه متفاوته تجربه وه. نن سبا ثابته شوې ده چې حجاب چې د زنو کسانو په ګمان د ښځو د ودې او د ترقۍ پر وړاندې یو خنډ او اجبار دی، یوه فطري موضوع ده او د انسان لارواني سلامتیا سره نیغ پرېغه ارتباط لري.
د شزی لپاره ستر او حجاب د فطرت قانون دی او د فطرت له قوانینو څخه سرغړول خزه لخپل هویت څخه محروموي. د ایران ډاکټر میرمن تناز بحری د ستر کولو لپاره د خپل فیصلې په اکله وایي، حجاب زما لپاره د پاک خدای لخوا یو دینی حکم نو، زما لپاره حجاب یو مبارزه و. د لویدیځو هیوادونو د متجدد سنت پالنې سره هر اړخیزه مبارزه چې ځانونه د ښځو مالکان ګڼي او هر مشکل چې غواړي په میرمنو یې راولي، او د لویدیځ له استکبار او ظلم سره مبارزه کوي چې نړیواله شوې ده. له ښځو څخه د لویدیځ د شیانو د جوړولو د پانګوال نظام او کلتور سره مبارزه، مسلمانانو ته له شاته پاتې والي او کلیشهیي کتنې سره مبارزه، او آخري مبارزه په خپل نفس سره مبارزه. د دې لپاره کله چې هر ورځ سهار ټکری په سر کوم، نو دغه خبره یادوم چې دغه دنیا فانی ده، یوه ننداره ده، یوازې زما د عملونو د سنجولو لپاره. په همدې خاطر حجاب زما لپاره سپیشلتیا لري، حرمت او ارزښت یې درلود. له هغه وخته چې میرمن تناز بحری د حجاب په ارزښت او د هغې په رعایتولو پوه شي، تر هغه وخته پورې چې حجاب وکړي څو کاله وخت اخلي. هغه په دې اکله وایي، زما څو مسلمانو دوستانو راته ویل، ته په ځان سختۍ کوې، حجاب لیرې کړه، خدای به در سره مرسته وکړي، خو زه ویرېدم، زه ډارېدم په دې خبرې چې د حجاب ارزښت او سپیشلتیا په خپلو نیمګړتیاو سره تر پوښتنې لاندې ورولم. زه په زلونو د ستردارو میرمنو د نیمګړتیاو او د کرچارونو په مقابل کې د خپلو ملګرو له مسخرو څخه او سپکاوي څخه د ډکې کتنې کتونکی وم، او ما نه غوښتل دغه خبر از ما لپاره تکرار شي، ځکه غواړم او که نه غواړم کلی چې سترمنه یم په ټولنه کې زموږ د کرچار په مقابل کې زموږ مسؤلیت څو برابره کیږي، او هغه هم په یوې غیر مسلمان ټولنه کې. د همدې لپاره په هغو کالونو کې مو په خپلو اخلاقو کار وکړ، او هڅه مې وکړه چې په خپل کار کې بریالی شم، تر دې حده چې زما همکاران له علمي او اخلاقي پلوه له ما سره له کار کولو راضي واوسي، او وروسته مو حجاب وکړ. د ایران انجلی نن سبا د دین، د حجاب او د دوی د ټولنیزې هڅې په سیوري کې له هیڅ ډول محدودیت او دباو سره نه دی مخامخ. د دوی عبادت او دین له عشق او دوستۍ سره یو ځای دی. د ایران ډاکټرې میرمن تناز بحری هم په دې موضوع سره ښه پوهېده چې په خپله داسې زیاتوي، زما لپاره حجاب او ستر زما خپل اصلي هویت ته ورستنېدل و. د اسلامي ایراني ویاړ رامنځته کوونکی هویت، او داسې هویت چې د تاریخ په اوږدو کې له ټولو بېلابېلو کلتوري یرغلونو سره سره یې ښودلې ده، دومره قوي دی چې توانېدلی خپل ځان وساتي. کاشکې کولای مو شو چې د ایران د انقلاب له لومړیو څخه حجاب یو بل ډول تعریف کړو، د یو دینی حکم او د اسلام په چوکاټ کې یو پوشش نه، بلکې د ایران د بډایه کلتور د یوې برخې په توګه چې پیری پیری کیږي، لباس، حجاب، حیا، عفاف، اصالت او انساني وقار د دغه کلتور تر ټولو مهم ارزښتونو او برخې وي او دي.
ایزانو د ایران ډاکټر میرمن تناز بحری د خپل وطن په توګه له ایران سره مینه لري، او خپل هیواد د حضرت نوح علیه السلام لا کشتی سره تشبیهی. هغه وایي، نن سبا د ایران اسلامي انقلاب په داسې شرایطو کې دی چې دنیا ته د حقانیت بلنه ورکوي، او له دې سره په یو وخت د ایران اسلامي انقلاب د نړیوال استکبار او د لویدیځو هیوادونو لخوا له زیاتو ظلمونو او دباونو سره مخامخ دی. حضرت نوح علیه السلام هم په یوه وچ ټاټوبي کې کلونه کلونه د کشتۍ په جوړولو بوخت و، خلکو په هغو پورې ملنډې وهلې او مسخره کوه به. د دې سره په یو وخت حضرت نوح علیه السلام خلق خدای او داغه حقانیت ته وربلل. په دغو کلونو کې د ایران اسلامي انقلاب هم خپل لاره کش کړی ده او د دنیا په حق لا بے تفاوته نه دی، او مګر از د لویدیځو هیوادونو د زور وینو په مقابل کې ولاړ دی، او په دې لاره کې د ایران زیات ځوانان شهیدان شوي خو ایران چاته تسلیم شوی نه دی. زما په نظر هر څوک چې په دغه کشتی کې سپور شي نو ګټه یې کړی ده، او کچیرې په دغه کشتی کې سپور نشي یعنی ځان ترې لیرې کړي نو فرصت یې له لاسه ورکړی دی. د لویدیځ سره د مقابلې دغه تفکر د خدای پاک د مرستې او د ملګرتیا نتیجه ده، داسې شي چې په نورو هیوادونو کې نشته. له دې کبله زما ځواک خپل هیواد ته ورکاږي، ځکه چې له اسلامي انقلاب وروسته له شهیدانو د دوی له ژوند او دغه راز له تاریخي پیښو سره آشنا وم او لیدل مو دا ټول شیان د لویدیځو هیوادونو او د دوی د یرغلونو په مقابل کې د مقاومت کولو نښه ده. او ډیرو کسانو هم د اسلامي انقلاب د ایډیالونو د ساتلو لپاره ځانونه قربان کړل او په ځان به مو فخر کوو او زما لپاره ارزښت درلود. په همدې خاطر مو وختل په ایران کې یو ونډه ولرم او صادقانه لشعار ورکولو پرته وایم د ایران د خلکو د خدمت کولو په اراده سره خپل هیواد ته راستنه شوم.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د ویاړمنې میرمنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش، در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخر چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره، در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
د خایست گلونه ډیر دی.
قدرمنو اوریدونکو، د ایران د وسنی پړاو د ویاړونو په عنوان په نیوی خبرونه کې له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د یو شمیر مشهورو شخصیتونو پیژندنې ته یو کتنه لرو. ځینې ایرانی مشران او لویان نړۍ ته پیژندل شوي، په داسې حال کې چې ځینې نور نامعلوم پاتې دي. په دې خپرونه کې به موږ په 250 برخو کې له یو بل نظره له دغو تلپاتې څیرو سره بلدیږو. یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت
دوستانو، د یوې خاورې د کلتور او تمدن د تاریخ د کتاب په هر فصل کې په مختلفو حوزو کې د مشرانو او لویانو نمونه څیړل کېدی شي او د هغوی په مشهورو آثارو کې د یو ملت او د هغه د تمدن د غوړېدا اوج لیدل کېدی شي. د ایران د تاریخ په اوږدو کې له تیر وخت نه تر ننه پورې د علم، فکر، هنر، ادبیات او داسې نورو ډګرونه هیڅکله هم د سترو سړیو او ښځو، هنرمندانو، پوهانو او لوبغاړو له شتونه خالي نه دی. د ایران ستر شخصیتونه او ویاړونه د دې لوړ تمدن او کلتور په رامنځته کولو کې د خلکو د لویو هڅو داستان دی. زه ډاډه یم چې تاسو به هم اټکل کړی وي چې د 1909 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران په تاریخ کې تر ټولو پیژندل شوی او مشهور شخصیت آیت الله سید روح الله موسوی خمینی رحمت الله تعالی علیه دی، چې د ایران د اسلامي جمهوریت لومړی مشر او د شیعه تقلید لسترو مجتهدانو دی، چې د خپل آزاد غواړي نظر پر اړه کې په اسلامي ایران کې د یو واحد انقلاب درامسته کولو بنسټ کېږدی. اوس د دې سترې پیښې له څو لسیزو وروسته د سیمې او نړۍ په سطح هم د هغې پایلې او اغیزې څرګندې دي. هغه د سیونیست رژیم امریکا د سیاستونو په وړاندې د ایران د پخوانی پاچا محمد رضا پهلوی د اطاعت ضد د اعتراض له امله د 1942 کال په عاشورا کې زندانی او جلاوطن کړی شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له هیواده له 15 کلنۍ جلاوطنې وروسته د میلیونو خلکو په هر کلی سره خپل وطن ته راستون شو او په ایران کې د داسې انقلاب بنسټ کې خود چې له ظهور کابو نیمه پیړۍ وروسته همغه راس ماهیت ولی او څنګه رامنځته شوی د شنونکو او د نړۍ د پوهانو په ژبو دی. هغه شخصیت چې د 1909 کال د جولای په میاشت کې د هغو له رحلت وروسته د هغو د جنازې پرتمینو دستورو کې د څه پاسه 100 میلیونو کسانو ګډون چې د هغه وخت د ایران د ټول نفوسو یو پر شپږمه برخه وه، د ګینز په کتاب کې د تر ټولو لوی او ګڼې ګوڼې جنازې په توګه ثبت شو.
سید روح الله موسوی خمینی د 1201 هجری لمریز کال د وږی اسمبلې په 10مه نیټه د ایران په مرکزی ولایت خمین ښار کې په یو مذهبي کورنۍ کې زیږیدلې وو. د هغوی پلار آیت الله سید مصطفی موسوی وو او په داسې حال کې چې د سید روح الله له پیدایښت 15 میاشتې تیرې شوې وې، د هغه وخت د حکومت د کسانو لخوا شهید کړای شو. تر 15 کلنۍ پورې د روح الله موسوی لپاره دا فرصت و چې د سیمې له استادانو او عالمانو د عربي ادبیات، منطق، فقه او اصولو په ګډون د هغه وخت ځینې علوم او د دینی علومو زده کړه وکړي. د پلار شهادت او د کورنۍ معنوي فضا د 15 کلن سید روح الله په کرچار کې د روحانیت مسلک ته د تک قوي انګیزه و.
ایزانو امام لا سرحدونو هاخوا د سید روح الله موسوی خمینی په اړه لا سلګونو کتابونو د یو کتاب عنوان دی. د دې کتاب په یو برخه کې راغلی امام خمینی رحمت الله تعالی علی د ایران په زړه کې په وړو خارونو کې د ډیرو ځوانو دینی زلمیانو په څیر لګه مادي شتمنه درلوده، خو له ډیرو طبیعي استعدادونو برخمن وو. هغو په پای کې غیر معمولی تخصص ترلاسه کړ او د اسلامي فلسفې او اخلاقو په ولسی معلم او استاد بدل شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه چې پخپله د یو پو خو غیر سیاسي شیعه مشر آیت الله العظما سید محمد حسین بروجردی لا پیروان وو، د پهلوی سیاسي نظام ناروا فاسد او ظالم وګڼه او پکلکه د هغه مخالفت وکړ. آیت الله بروجردی له وفات ورسته آیت الله العظما خمینی رحمت الله تعالی علیه د سیاسي فعال په توګه خپل کار پیل کړ او د هغه سیاسي رهبری په یو تکوینی پروسه کې بنا خپل کړه. سید روح الله د خپل جلاوطنۍ په محل د ولایت فقی نظریه بشپړ کړه چې د شیا امامانو په غیبت په پړاو کې د اسلامي حکومت د نظام ډول سرګندوي چې داغو د سیاسي او مذهبي فکر تر ټولو اساسي چورلیز دی. دا دوره چې په ایران کې د دینی پوهانو له ودې سره سمون خوري ځوان نسل ته د آیت الله خمینی رحمت الله تعالی علیه د ټولنیزو افکارو در رسولو لپاره یو ښه فرصت وو. په دې پړاو کې یو له مهمو هڅو د اسلامي حکومت د افکارو پراختیا و چې د هغو د مشهور کتاب ولایت فقی په بنا خپور شو چې په بهر او بیا په ایران کې په پراخه کچا خپور شو.
سید روح الله موسوی خمینی چې له اسلامي انقلاب وروسته ټولو د امام خمینی په نوم پیژنده، د ځوان نسل د فکری تغذیه په اړه اندېښمن وو او توحیدی مکتبونو له لیتوګو سره په مقابله کې د مادي فکری بهیرونو له تشې ښه خبر وو. نو ځکه پر ځوان نسل او په ځانګړې توګه پر محصلینو یې په وار وار غږ کړی چې ویښ شئ، خپل دینی هویت او خپل شخصیت لور کړي. هغه به فرمایل ترڅو چې پوه نشو چې موږ هم شخصیت لرو، مسلمانان هم یو ډله دي او یو شخصیت لري او په خپل هم کارونه ترسره کولای شي، نشوای کولای. ترڅو چې موږ ویښ نشو، نغواړو، په حقیقت کې بیداری د غوښتلو سریزه او مقدمه ده او غوښتل د ترسره کولو لومړی شرط.
ایزانو د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ځانګړتیا د هغو حیرانون کې علمی او مانوی جامعیت وو. هغو په فقه او اجتهاد، فلسفه، عرفان، قرآنی علومو او نورو دینی علومو او اسلامی معارفو کې لوړ مقام ته رسیدلی او په عین حال کې د هغو په دوامداره ذکر فکر او عبودیت په دوامدار توګه د خدای تعالی په یادولو او د هغه له رضا پرته کار او فکر نه کول د هغه د وجود اساس و. دا ټول د دې سبب شوی و چې هغه یو روښانوونکی نوښتګر نوی فکر کوونکی دینی عالم شي. د ایران د اسلامی جمهوریت اوسنی رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای په وینا که امام د معنویت اصلی عوامل له خدای سره ارتباط د هغه د رضا لپاره کار کول تقوا او د خپل دندې پورا کول نه درلودې نو نه به انقلاب بریالی کېدو او نه به تاسو خلک دومره عاشقېدلو نه به یې په نړۍ کې دا طوفان پیدا کړی و او نه قادر و د غره په څیر د دښمن د ګواښ او روب په وړاندې ودرېږي. امام خمینی په دغو ځانګړنو سره په هغه زمانه کې چې دین د خلکو افیوم بلل کېده دین بیا احیا کړ او هغه د ټولنې او خلکو د ژوند شرایطو ته ورداخل کړ.
د حضرت امام خمینی د ستر احیا غورځنګ یو له مهمو ځانګړنو د اسلام د تحریفونو په ګوته کول او د جدي حل لارې وړاندې کول او د هغو د عملي کولو هڅه کول وو. د هغو لخوا د دینی فکر بیا رغونه په دوو نظری او عملی برخو کې ترسره شوه. امام خمینی له هغو عالمانو نه و چې په مبارزه کې یوازې په ویناو او لیکلو راضي وي. امام ټولنه هغه ودانۍ ګڼي چې باید د دین له مخې جوړه او وده وکړي او له همدې امله یې د اسلام د بیا ژوندي کولو لپاره هم هغه لاره وبهله چې ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تعقیب کړی وه. هغو اسلام له ملتونو سره یو الهی ډالۍ بلله او فرمایل به یې اسلام د نورو دینونو په څیر نه دی، یعنی هغه دینونه چې اوس ظاهر موږ ته رسېدلي دي دا دین د انسان ټول څیزونه جوړوي، هم انسان د عقل له لحاظه جوړوي، هم انسان د اخلاقو او تهذیب له لحاظه جوړوي، هم انسان له ظاهر او هم ظاهري اخلاقو جوړوي او هم په چارو کې چې انسان ورته اړتیا لري. امام خمینی تل د اسلام او د هغه د خپلواکۍ او ازادۍ غوښتنې رول په اړه خبرې کولې او خپل هدف ته د رسیدو لپاره مورچه په مورچه پر مخ ولاړ، یعنی له خلکو سره یو ځای او پر خدای په توکل سره د خدای دین ته حاکمیت ورکړ او د طاغوت شیطانی قدرت یې له منځه یوړل. د خلکو د 98% رایو په اساس د اسلامي جمهوریت د حکومت جوړول په عملی ډګر کې د دین لبیا رغاونې د امام خمینی تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده. له محرومو او مستضعفانو دفاع د امام خمینی د احیا غورځنګ بله ځانګړنه ده چې د پیغمبرانو د مکتب په تعقیب کې له استضعاف سره مبارزه وکړه او همدغه کار د هغو نفوذ ساحه پراخه کړه او د اسلامي انقلاب ایډالونه او نظریات نړیوال کړل. هغوی باوري وو چې بې وزله او بې وزله مؤمنان د انقلابونو اصلي چلوونکي او بنسټ ایښودونکي دي. موږ باید په هر ممکنه لاره د مظلومانو د دفاع اصولي کرښې ساتلو لپاره خپله هڅه وکړو.
ایزانو د محروم و پرګنو په حق لا د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ژوره پوهه داسې وه چې هغه په نورو هیوادونو کې د محروم و مظلومانو د ستر ملاتړي په توګه پیژندل کېده. په دې توګه د امام فکر په نړیوال نظام کې یو نوی پرمختګ رامنځته کړ او د نړۍ سیاسي ادبیات یې بدل کړل. په هماغه ورځو کې د لندن ټایم ورځپاڼې د اسلامي انقلاب د ستر معمار په پیژندنه کې لیکلي امام خمینی هغه کس و چې په خپلو خبرو سره ولس مسحور کړ. هغه د عام خلکو په ژبه خبرې کولې او د بې وزلو او محروم او په پلویتوب په ځان باور وبخه. د احساس هغه ته دا توان ورکړ چې هر هغه څوک لمینځه یوسي چې د دوی په لاره کې ودرېږي. هغه خلکو ته وښودله چې حتی د امریکا په څیر د قدرتونو پر وړاندې ودرېدلی شي او کومه ویره هم ونه لري. امریکایی خبریال رابین وورد زیرد په جمران کې له امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره د خپل لیدنې په اړه لیکلي، کله چې امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له دروازې داخلېدلې ما داسې احساس وکړ چې د معنوي ځواک څپې له شا راووتلې. تبوا چې لاغه نسواری آباد رشا تورې امامې او سپینې ګیرې د ژوند روح داسې راخ کړه کړ چې ټول لیدونکي به خپل تماشا کې ډوب کړل. هغه په دوام کې زیاته کړه، امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ډیر جدي او ثابت قدم وو او په عین حال کې تاسو به هغه دومره آرامه او خاموشه مونده چې تبوا یو ثابت او مقابم ځواک دا غو دننه جریان لري. البته دا مغه ځواک دی چې د ایران د پخوانی رژیم ټغر یې یو ځل راټول کړ. اوس آیا دا ډول شخصیت یو عادي شخصیت کیدی شي؟ ما تر اوسه هیڅ یو ستر سړی له دغه سړی لوړ یا حتی دا غو برابر هم څوک نه دی لیدلی.
زدمن و اوریدون کو ده دغه پروگرام وقت هم پام ده زایی که پای ترسی جی نوم جمع زردم استاس و لحضور ایجاده غوارو
اللہ پامان.
Tehran ne khosum. Irani Islamakan Harabedutyan Hayeren Radio Jam nek lsum. Sa Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային